د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې چې نو شابه په روانه غړی کې هم ستاسو کوربې مو تمل لرم چې سهار به مخکولې وي. په دې غړی کې به درته د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. په اخیری برخه کې به یې ستونزه او سرکار خبرونه واوري، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخي وړاندې کوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق ورکړل شي. د نن څخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي، او د افغانستان په هلمند ولایت کې له جګړو څخه بې کوره شو کورنیو باندې مرستې تقسیم شوې. د خبرونو تفصیل: پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي په دسمبر کې به کراچۍ کې د یوې لویې غونډې په کولو سره یو ځل بیا پر حکومت فشار واچي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو او بلوچو پر سیمو تیرېدونکي مغربي لار له پامه ونه غورځي. دوی پرون کراچۍ کې یو جلسه هم وکړه او په همدې اړه یې خبرې وکړې. د دې ګوند یو مشر لیاقت اغا پرون مشال ریډیو ته وویل: سیاستوال د مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت تور پورې کوي چې د چین اقتصادي راهداري ډېرې پروژې د وادي خلاف پنجاب صوبې ته ورکړي، خو حکومت دا نه مني او وایي د ټولو صوبو حق خوندي دي. له نن څخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو د ورځنۍ کمپاین پیل شو. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو رنځ مخنیوي ادارې ویاند عقیل احمد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دې کمپاین کې به خوشاله لس نیم لکه ماشومان ته چې عمر یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین ورکول کیږي. هغه زیاته کړه:
چکم کیسونه دې څه کال باندې نسبت په روسا کال جاغه شپارلس کیسونه په فاټا کې اینا مخکینی کال 2014 تم کال کې یو تل نه بیا کیسه موجود واغه په نسبت چکم دوس خو ډیره بهتري راغلی. دا په شان ته پاکستان تو جو ورال مونږ ګورو واغه هم صرف 15 کیسونه دې څه کال.
افغانستان کې هم ورته کمپاین پیل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مزورونکې وایرس شته دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سینیټران وایي چې راتلونکي هفته به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو بحث کیږي. دوی هیله مند دي چې تر دې بحث وروسته به د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون قانوني کولو لپاره یو هر اړخیز رپورټ برابر شي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښمن دي.
زمون فاټا سیاسي اتحاد هم او زمون قبایلي سیمي ولس هم څه دي تشويش ښکار دي چې دا باس هم پکې وشو او د ټول پاکستان پاتور حمایت حاصل دي او د حکومتي ګوند مرته حمایت حاصل دي او د ولس مرته حمایت حاصل دي. نو دا زر چې نکي اعلان او نو دا د تشويش ښکار کیږي. دا خلک اوس په دې سوچ کې پریوزي چې دا زمون د دې بل په خلاف باندې د زندولو سوچ حکومت نه دی کړی.
فاټا اصلاحاتو کمیټه په خپل وړاندیزونو کې ویلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله وار شکل شامل شي. ځینې پښتانه سیاستوال او قومي مشران د دې په حق کې دي او ځینې وایي چې قبایلي سیمې دې په همدې اوسني شکل پاتې شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په 125 بيځای شو کورنۍ عمرستي وویشل شوې. د هلمند ولایت څخه خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د جګړو د لاسه په سلګونو کورنۍ مرکز لخرګا ته ورغلي چې دغه تورزنه د خوراکي موادو او نقدو پیسو عمرستي دوام لري. د خبر پاڼې تر مخه هر کورنۍ ته 1,215 افغانۍ ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د مرژوبلې د ډېرېدو یوه وجه د مشرتابه ستونزې دي. نوموړي پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې دا ستونزه په افغان پوځ کې کمه او په پولیسو کې ډېره ده. نوموړي همدارز ویلي چې افغان ځواکونو ته د مهماتو او نورو شیانو نه رسېدل هم د درنې مرګ ژوبلې یو سبب دی. اغام دارس ان بی سی ټلویزیون سره پرون په یو مرکه کې ویل چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله افغانستان کې خلافت جوړول غواړي، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته دغه ډلې ته درانه زیانونه اړولي دي. تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. عراقي او کورد ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د نیولو په عملیاتو کې پرون پرمختګونه کړي دي. پرون په همدې حال کې داعش وسلوالو له موصل څخه د پام اړولو لپاره د عراق په لویدیځ ولایت انبار بریدونه وکړه. موصل عراق کې د داعش وسلوالې ډلې وروستی مهم قوي مرکز ګڼل کیږي. همدارز د کوردانو پېشمرګه ځواکونو پرون د موصل په شمال ختیځ کې نوي بریدونه پیل کړل او ادعا یې وکړه چې به شیقه خرګوټه یې له داعش څخه نیولی دی. د عراق نیمه خپلواکې سیمې کردستان مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ته ویلي چې کوردانو د بشقه خرګوټي په آزادولو باندې بریالي شول. که دغه خرګوټي نیول تایید شي نو موصل ته د رسیدو په مخکې پروت یو بل خنډ له منځه تلل ښیي. له داعش څخه د موصل د نیولو عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوی و. د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن حمد ال ثانی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. د قطر سرکاري ټي وي پرون د هغه د مرګ خبر اعلان کړ. د په 1995 کال کې د خپل زوی لخوا په داسې حال کې په یوه بې تشدده کودتا کې له واکه لرې شو چې هغه په سویټزرلینډ کې و. د قطر اوسنی امیر د مړ شوي امیر لمسی تمیم بن حمد ال ثانی دی چې د خپل نیکه د مړینې له کبله یې په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم یا ویر اعلان کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
د مشال رډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د بشیر ګواښ نه د دې سات تازه خبرونه واورېدل. په روانه غړی کې به دغه ریپورټونه واورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه د لکور کړي ک په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتون قام ګټه په پام کې ونه نیول شو نو دا راهداري به جوړولو ته نه پریږدي.
د پښتون خاور به د دې نه استفاده ضرور کوي او کني نو بیا به کوریډور نه او که چا جوړو بیا به سره د کالبان نه مارکیټ کوي.
نن په ټوله دنیا کې د پولیو ضد نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگان د سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په حال کې د دې صوبې د مالی مرستو غوښتنه کوي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان په دې اړه څه وایي؟
موږ صوبې سره خو شاملې کو خو زه دا وایم چې د کفاټا سره د دې صوبې کیپاسټی بلډینګ هم وکړي چې د صوبې هم دومره دا طاقت ورشي چې دا موږ ځان سره ځای کولی شي زموږ مطابق د صوبې لم دغه ورکړي شي فنډینګ وشي کنه.
او د دې غړی په اخري برخه کې به په هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واوري چې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم څه حال دی.
د تعلیم بدر شر زره بالای او صوبه بدر 500 زره بالای چې تنخواه یې اخی او وجود یې ستن. او بل خبر داده چې په تیر څلور کال کې 200 زره کس لګیدل
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي اسمبلی غړی سید لیاقت آغا وای چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې کنه جوړیږي نو دوی به د دې منسوبې پر ضد هر ممکن ګام پورته کوي. نو مولیدا سرګندونی په کراچۍ کې د خپل ګوند یوې دستوري ته د وینا په وخت او کړي چې پکې ګډونوالو د 12 مئی د پیښې د پلټنو غوښتنه او په دې کې د وجل شو کسانو لپاره د مالی مرستو غوښتنې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال محمد عمران راکوي.
په کراچۍ کې د اتوار په مخام د خار په ناظم آباد سیمه کې د یوې عوامي جلسې وروسته مشال رادیو سره د خبرو پر وخت لیاقت آغا وویل چې دوی کله هم په دغه منصوبه کې د مغربي لارې د جوړولو نه تیر شوي نه دي او په تیرو وختونو کې هم د مرکزي حکومت او وفاقي وزیر احسن اقبال سره په دې اړه یو شمېر ملاقاتونه کړي دي. پر دې موقع هغه د اعلان هم وکړ چې روان کال د دسمبر په میاشت کې به دوی په کراچۍ کې لویه غونډه کوي چې پکې به د ګوند مرکزي مشر محمود خان اچکزی هم ګډون کوي.
ملیون پټي وویل چې د گوادر څخه کمرو جوړیږي دا به پر کوټه خلات او دا گوادر او التبر ډیر اسمان خان پر رو باندې دا موږ په پسکړو بیا پر دا باندې موږ ولاړو موږ روان یو پر خپل دغه باندې چې دا روټ نه د با دا صاحب موږ وای چې موږ نو شریف ته ویلې دی وای سن اقبال ته موږ ویلې چې د دې سبب بیا کالاباغ ډیم جوړیږي او دا به ځان جوړیږي د دې په ځما خپل په ځین کې دا دې د دې سره خبره کړې ده چې دا روان دسمبر کې موږ بدلته یو ډیر ښه کنونشن کوو هغه باغی کې به مشر هم نه زموږ ټول وزیران ټول دغه چې مشران د درو سره سبو ده هغه به پدا کې
دغه دستوري ته په خپل وینا کې د ګوند صوبایي مشر نذیر جان خان هم د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د ګوند دریز وړاندې کوو ویل چې د دوی لومبۍ غوښتنه هم مغربي لار ده دا دستور د ګوند پخوانی صوبائی مشر حکیم خان مندوخیل د اوم تلین او 1903 اتیایم میلادی کال کې د ګوند په دفتر شوی بریت کې د وژل شو کسانو په یاد کې را جوړ شوی و. پر دې موقع په خپل وینا کې د ګوند صوبائی مشرانو د 12 مئی 2001 د پیښو د پلټنو او د موجوده خاروال وسیم اختر د لری کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د 12 مئی د وژل شو جوبل کسانو د پاره د هم د نورو پیښو پر رنګ د مالی مرستو اعلان وکړي شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
نن په ټوله نړۍ کې د پولیو د مخنیوي لپاره د پوهاوی ورځ نمانځل کیږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن سا د پولیو درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي د پولیو په نوي کیسونو کې ډېر کمی راغلی او سږکال په قبایلي سیمو کې تر اوسه یوازې دوه ماشومان پولیو متاثره کړي دي. دا راز په ټول هیواد کې پروان کال کې تر دې دمه د پولیو 15 نوي کیسونه مخته راغلي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
فاټا سیکرټریټ پیښور کې د پولیو د مخنیوي د مرکز ویان عاقل احمد خان د پاکستان او افغانستان لپاره د پولیو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
اهمیت پاکستان نے بارہ جگہ ڈیر دے چے ملکوں کے شامل میں چکم کے لا پولیو وائرس موجود تھے دے چکم ختم والوں دے پارا چکم حلے زلی دی اگر دے پاکستان افغانستان کے دے رسونی سو کالون لا کو خزیا تے روانی دی اور ڈیر پرمختص پر کے شے دے ڈیر ترقی شے دا دار جگہ اہمیت دری چے دیر از مانے دے اس دے کوشش کی دی دے خبر احساس اور کڑے کی چے دا بیماری ختم دی شی دی دنیا او دا صرف یو دو ملکونو کې اوس دا موجود دی او پکار دی چې موږ ټول ټاله شو شریک شو په دې معنی او د دې خاتمه وکړو.
عاقل احمد خان وایي په 2014 کې په قبایلي سیمو کې 101 د پولیو ناروغان را مخته شوی وو خو سخ کال د قبایلي سیمو نه یوازې دوه ماشومان د پولیو ناروغۍ ښکار شوی دي.
چې کوم کیسونه دي سه کال به نسبت په پروسه کال چې هغه 14 کیسونه په فاټا کې آئے نه مخکېنی کال 2014 کال کې چې کوم دین ول هغه ټایم کې یو تل
د پولیو د نړیوالی ورځی سره سم د نن په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره د 15 کالونو کم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپین هم پیل کړی شوی دی او د دې لپاره سخت امنیتی ګامونه هم پورته کړی شوی دی. فاټا سیکرټریټ پیښور کې د پولیو د مخنیوي د مرکز ویان عاقل احمد خان وایي په قبایلي سیمو کې به د 300,000 زیات ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي.
څه د پاسه 300,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړ کیږي او څه د پاسه د شاندې 400,000 ټیمانو چې کوم دي نو دا کار به انشاء الله سرته رسېږي. څنګه دا درې ورځې ختم شي به نه پس چې کوم دي دا کم پاتې شي ماشومان دي نو هغه له چې کوم دي نو مسلسل کوشش جاري چې هغه یې هم واکسینېټ شي او د پولیو کترې ورکړي شي.
یاد دی وی چې سلیریشتم اکتوبر په نړۍ کې د پولیو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او دې لړکی په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي د خبرتیا پروګرامونه هم ترتیب کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو نمائندگان وایي د سینټ په راتلونکي غونډه کې به د قبایلي سیمو په اړه اصلاحاتي رپورټ باندې بحث کیږي او تمه ده چې دغه غونډې پر مهال به د سینټ کمیټې خپل رپورټ حکومت ته ورکړي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد اندېښنه لري چې دغه اصلاحات د ځنډ ښکار دي او ممکنه ده چې نور هم وځنډېږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د قبیلی سیمونه ځینې سینیټرانو د اتوار په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به د سینیټ غونډې دوران د قبیلی سیمو د آئینی حیثیت بدلون په اړه د حکومت د اصلاحاتي کمیټې رپورټ باندې بحث کیږي او له دې وروسته به د ټول سینیټ کمیټې خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. د کورمینا سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې په دوه اونو کې دننه به د سینیټ یا د کمیټې خپل رپورټ جمع کړي.
اجلاس اخیر کې راغلی او دی وجه نه کمیټه ټایم نو آلریډی شیډول په جوړ شوی و د کرونو داسې نوی سیشن راځي. انشاءالله دې سیشن کې به موږ سینټ نه بیا وته کار کېږي او کمی سمله نه خو پته ته نشته څه به پروګرام کوي. په سینټ نه ماته دا امید ده چې دوه سیشنو کې به دا انشاءالله دې نه یو جامع رپورټ جوړ کړي. هغه به جمهوري وي، پارلیمنی به وي او آئینی به وي.
د باجوړ نه سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د بحث پر مهال به ټول سینیټران خپل رای ورکوي چې پکې به د رای دا وي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو تر غړېدو وړاندې دي د صوبې ته هم فن ورکړي.
موږ صوبې سره خوشاملېږو. موږ دا ټول د غړېخو خلک چې صوبې سره دغه شو دی لیکلي چې د فاټا کیپاسټي بلډینګ وو کو خو زه دا وایم چې د فاټا سره د دې صوبې کیپاسټي بلډینګ هم وکړي. د صوبې هم دومره دا طاقت ور شي چې دا موږ ځان سره ځای کولای شي زموږ مطابق د صوبې لم دغه ورکړي چې فاندینګ وشي. کنه بیا به موږ اوس د تاسو کور ته کړه درولم زه درځم تاسو خپل کور دغه تاسو خپل خلکو لپاره جوړ دي. نو په کار دي زه ساده دومره دغه مالیم دادو کوم چلته یو دوه کمرې مال ځکه چې زه پکې ته ما ځان سره ډېر کولای شي پکې. نو زه دا وایم چې د صوبې کیپاسټي بلډینګ د غي ضرورت دی چې هغه دا وکړي.
مشال ریډیو ته د ورغزونا سینیټر نجم الحسن وی چې د قبیلی سیمو سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو د قبیلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کوم هم فیصله وکړه د تبا منزوروي. بل په لور د قبیلی سیمو اولس او سیاسي اتحاد د دې اصلاحاتي رپورت په اړه اندېښنې لري او وایي چې دوی هیله لري چې دا رپورت حکومت تیار کړي دي نو ضرب منزور شي خو کاری داس چې دا بنور هم د ځنډ ښکار شي. مشال ریډیو ته د الفاټه سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وی
ډېر په خان داس باندې دا بل مخې ته راوړې شو خو دا تشویش او ضرور پیدا کیږي چې خلکو دا ځینو چې دا بډې زر په مونږ ته بردي امپلیمنټیشن شي اعلانات به وشي. اوس پورا اعلان نه دی شوی. زمونږ فاټه سیاسي اتحاد هم او زمونږ قبیلی سیمي ولس هم د دې تشویش ښکار دي چې دا بحث هم پکې وشو او د ټول پاکستان پاټو حمایت هم حاصل دی او د حکومتي ګوند هم ورته حمایت حاصل دی او د ولس مرتبه حمایت حاصل دی. نو دا زر چې نکیږي اعلان نو دا د تشویش ښکار کیږي. دا خلک اوس په دې سوچ کې پریوزي چې دا زمونږ د دې بل په خلاف باندې د ځنډولو سوچ حکومت نه دی کړی.
د تیرې میاشتې په نهمه نیټه حکومت په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو اصلاحاتي رپورت وړاندې کړی وو چې پکې یې تجویز ورکړی وو چې قبایل په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مومند ایجنسی په ګنداو کې په کال 2014 کې په یو باراني ډیم یا بند جوړولو کار شروع شوی وو خو وسلوالو په برید کړی وو چې درې تنه کارکونکي پکې وجلی وو او د ډیم جوړولو سامان یې هم سوځولی وو. په دغه پیښې نه پس دغه کار ودرېدلی دی. ځکه خلک وایي چې په کار دی دغه کار په بیا شروع شي او دا راز دوی ته د سکلو د اوبو ترڅنګ د کروندې اوبه هم برابر کړل شي. د سیمینه تفصیل زموږ خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د بر محمود ایجنسی په حلیمزو تحصیل کې ګنداو نومي باراني بند چې د ودانی کار پرې په جنوري 2014 کې شروع شوی او د فاټا ډیولپمنت اتارټي لخوا ویل شوی چې دغه بند به په دسمبر 2015 کې مکمل کیږي. خو د کال 2014 په نهم میاشت کې وسلوالو د دغه باراني بند په کارکونکو او ماشینري برید وکړ او په دغه بند کې ماشینري وسوځوله ولې درې کارکونکي ووژل چې له هغه وروسته په دغه باراني بند کار بند شو. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا چې په دغه باراني بند به 4.5 میلیونه روپۍ خرڅ راته او 22 زره خلکو ته به ګټه وه. د یادې سیمې په غرونو کې اوبه نشته نو ولس یې د ډېرو لرو سیمو اوبه راوړي. یو سپین ګیری جمعه ګل خان وای
ټینکۍ زموږ نه تقریبا 1.5 سوه 1500 روپۍ دا داسې زموږ نه اخلي چې ټینکۍ راوړ. هغې لمبه ځمکې ډیزاین جوړې کړي هغې کې چینته هم وشي او دغه بیماري مسوالات لګي ځکه چې په ځمکه کې هغه ډیګۍ چې موږ واچو سرونه هم دغه سادالي څه د وړو د کور دغه سادالي نو بس ډېر تکلیف دی د اوبو.
یو بل سپین ګیری وای چې هغه د محمود جنسی نه شوقدر ده کړه کړي او دا ځکه چې په یاد سیمه کې اوبه نه وي نو ورته ژوند کول ډېر مشکل وو.
نوم راشد خان دی. یو خو بس دغه زه وایم مور نه نوم داسې وس کېږي چې ډیزل ده جوړه کړو اوبو له او بس چې دغه ټینکه راوړي په 1.5 روپۍ دی راوړي یانو کې موږ اوبه ختم شوی د دې د وجې بس موږ وایي نن هلته سبا راځو فنزات چېرته خدای رحم وکړو نه باران شته سوکړه ده.
ساجد خان د چاندې سیمه اوسېدونکی دی او وایي چې حکومت دې په دغه بند کار شروع کړی.
ډېر ډېر غلنه ډېر مانی چې دې سره توري علاقې د اوبو څخه چې هغه راوچېدلې شو خو چونکې دا دې مانی مخکې کنو شرفقي چې وایي حمله کړو او ډېر 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 خان رسولي او دا غره چې تقریبا 3 کالو دراسې په ډېر ډېر مانی کار باندې موږ حکومت نه غوښتنه کوو چې په ډېر ډېر مانی زتر زرا کار شروع کړي.
بل خو د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په وینا چې په باراني بند 40% کار مکمل شوه ولې د هغه سره خوا کې سرکونه او د انجینرانو او یا نور عملی لپاره ودانې هم جوړې شوې خو نه د معلومه چې بقایا کار به پرې کله شروع کیږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
وردو بلوچستان ته دغه صوبې د شخصي یا پرایویټ سکولونو مالکانو ویلې د دوی ماشومان د 5م او 8م کلاس لپاره د بورډ امتحان نشو ورکولې. دوی غوښتنه کړې چې حکومت د کم عمر ماشومانو څخه د بورډ د امتحان د اخیستلو فیصله بیرته واخلي. د دوی په وینا کې داسې ونه شو نو د احتجاج په توګه به دوی سکولونه بندولو ته مجبور شي. نور حال د کوټې نظم خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د شخصي سکولونو خاوندانو او مولمانو تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د لسم څخه بیا تر 12م کلو په عمر کې ماشومان د بورډ امتحانونه نه سي ورکولای او نه هم په امتحاني مرکزو کې د دغه ماشومان لپاره ټولي اسانتیاوې شته. په دې ترڅ کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو مشر نظر بړي چراته وویل
وزیر اعلی ګورنمنت نو سره مذاکرات کړو او مذاکرات کې زموږ سره صوبایي محکمې تعلیم په غلط رویه او په هیڅ خبره نتیجه نه رسیدلو په خلاف او بیا په دې کې ځینې افسران چې هغه د پرایویټ سکولانو خلاف مسلسل پروپاګاندا کوي پرایویټ سکولانو خلاف مسلسل هغه ته دمکیان ورکي. حکومت څنګه غوښتنه کړې وه چې د دې افسرانو خلاف دې کاروایي وشي او د 5م او 8م امتحان چې کوم د بورډ پر لارې دې فیصله کړې ده د خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
د دغه اتحادیې یو بلغړی ملک رشید کاکړ بیا وایي چې د محکمې تعلیم چارواکي دې شي ته ولاړ دي چې دغه ماشومان به خامخا د بورډ امتحان ورکوي.
خامخا به د 8م او 5م امتحان به د بورډ دي نه شاته دي نه مخته دي. یعنی په ایجوکیشن کې باید چې دی بلوچستان کې خاص کر یو خواته دی وایي چې بلوچستان پسماندہ صوبه د ایجوکیشن د لحاظه یو خواته دی وایي چې 2 لک سټوډنټس دا ټیم د سکول څخه د باندې دي. زما ذاتی خیال دا دی بشمور د ګرینډ الینس خیال دا دی چې دا خلک ارکان نور بیروزګاره کوي بلکې ارکان نور د سکول او سکول ته کیږي. د دې هیڅ فائدہ نه خپل ضد باید دی پریږدي صوبایي حکومت فوراً 8م او 5م رزلټ چې دی دا کم شته وي د بورډ
د یو بل سکول مالک اجی سلیم ناصر وای چې بلوچستان د تعلیم په ډګر کې ډیر وروسته شاته پاتې دی نو په کار نه دی چې حکومت دوی د غریبانو په مخ د تعلیم دروازو تړلو ته اړ کړي.
مجبوری سر حالات کی مرداسی عمل کو ارادے نہ دی
دی غشتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاسه خپل پریکړه بیرته واخلي. هلته د بلوچستان اعلی وزیر دغه ستونزې د هوارولو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د غړو یوه کمیټه هم ټاکلې وه خو د هغه کمیټې رپورټ لا تر اوسه نه دی راغلی. د یادونې وړ ده چې صوبایي محکمه تعلیم دا کال د 5م او 8م کلاس ماشومان لپاره د بورډ امتحان لازمي کړی دی. په صوبه کې دا وخت د 2 لک څخه زیات ماشومان په پرایویټ سکولونو کې په 5م او 8م کلاسو کې زده کړې کوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دوی له غوښتنې سره سم سعودي عرب د افغان سولې له پروسې سره همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولی شي په پاکستان باندې د فشار په ترڅ کې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه تفصیل له کابله رحمت الله افغان راکوي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې سعودي چارواکو د افغانستان د سولې پروسې لپاره د زمینی او سهولتونو برابرولو په برخه کې همکاریو ته چمتووالی ښودلی. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یې د سعودي عربستان د سفر د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکولو وویل چې له سعودي عربستان څخه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د همکارۍ غوښتنه په هغو هیوادونو مستقیم تاثیر لري چې تروریزم تمویلوي.
د سولې او په افغانستان کې د سولې د پروسې د تشویق په اړه سعودي چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت د غوښتنې مطابق که چیرې غوښتنه وسي دوی چمتو دي چې زمینه سازي وکړي او دا سهولت ایجاد کړي. سعودي ډاډ ورکړی دا د دوی یوه دینی او اسلامي وجیبه ده او اخلاقي مسؤلیت هم دی. موږ له سعودي غواړو چې په دې برخه کې قدمونه واخلي.
عبدالله د تېرې سې شنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر له یو جګپوړي افغان پلاوي سره سعودي عربستان ته ولاړ او د دو اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه یې له سعودي چارواکو سره خبرې وکړې. له عبدالله سره په دې سفر کې وو وزیران، یو ویس افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور، د علماو شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف او د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ملګرتیا کوله. د حکومت اجرایی رئیس وایي سعودي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې به یو مجهز تخصصي روغتون جوړوي او همدارنګه به د افغانستان د ستونزې د هواري په هدف یو نړیوال کانفرانس رابولي. عبدالله زیاتوي چې سعودي چارواکو ورسره منلې چې د بروکسل د تعقیبي غونډې قربتو به هم کوي چې دوه کاله وروسته جوړیږي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې سعودي کولی سي په پاکستان باندې د فشار راوړلو له امله وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافای وای سعودي عربستان باید هم خپل د افغانستان د سولې له پروسې سره د بشپړې همکارۍ اعلان وکړي.
که سعودي عربستان موږ سره غواړي رښتیا کومک وکړي نو پاکستان هم ډېر ملګری دی، ډېر مرسته ورسره کړي دي او کوي یې. ولې پاکستان ته چې افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان خبرو ته ورته کېني.
سعودي عربستان په داسې حال کې د افغانستان د غوښتنې په اساس د افغان سولې له پروسې سره د همکارۍ چمتووالی ښودلی چې له دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي څو ځله سعودي عربستان ته تللی او د سولې په پروسه کې له سعودي عربستان نه د منځګړیتوب غوښتنه وکړه، خو سعودي چارواکو کومه ښکاره همکاري ونه کړه.
هلته د افغانستان د مشرانو د جرګې یا سینټ غړي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. دغه سینټرانو تېره ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که دغه اختلافات حل نشي نو راتلونکي کې به ناوړې نتیجې ولري. له کابله پرې د ناجیا صافی دا رپورټ اورو.
د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د سیاسي اختلافاتو دوام د مشرانو جرګې د یو شمیر غړیو اندېښنه راپارولې ده. د دغې جرګې غړیو د یک شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل که چیرې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات حل نشي دا به ناوړې پایلې ولري. سناتور سید صفی الله هاشمی په دې اړه وویل:
په خوشنۍ سره چې په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت د دوه رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې راپورته کیږي، یو ځل بیا غواړو چې دغه اختلافات حل شي. موږ په دې ورځو کې ځینې خبرې اورو چې لا هم د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي او دغه اختلافات په خپل قوت روان دي. زموږ هیله مندي دا ده چې یاد اختلافات حل شي، ځکه چې دا اختلافات د خلکو له برخلیک سره لوبه کوي او افغانانو ته به ناوړې پایلې ولري.
په ورته وخت کې سناتور محمد حنیف حنفی بیا د ارزګان په ګډون د یو شمیر ولایتونو نامنیو ته په اشاره وویل چې د حکومت رهبران باید سره یو شي او خپل اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دغسې ولایت زه فکر کوم چې دا د ملي وحدت حکومت سکوت په معنا ده، دلته په خپل مابین کې نه سره جوړېږي. هلته ډېر بد حالات دي، د ارزګان بچیان هر ورځ په اور کې سوزل کېږي.
سره له دې چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت رهبرانو د یو شمیر سیاسي اختلافاتو د حل لپاره بېلابېلې ناستې درلودې، خو لا هم ویل کېږي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ دغه اختلافونه روان دي. د ارګ مڼې او اجرایی ریاست ترمنځ اختلافونه هغه مهال زیات شول چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سمود وړاندې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ او ویل چې په کارونو کې له ده سره سلا مشوره نه کوي، خو تر هغې وروسته د دوی ترمنځ تر څو ځلي ناستو او خبرو وروسته د حکومت اجرایي رئیس د یکشنبه په ورځ په یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په حکومت کې د یو شمېر شته مسایلو د حل لپاره خبرې روانې دي. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان میناپال د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس په ملي مسایلو ګډ دریز لري، خو په وینا یې چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې د نظرونو توپیر موجود وي.
د ناجیا ساپای ریپورت مو واورېده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په روانه غړې کې نیمه ته ورسېدلو. پښتونخوا کې د ورځې یو لس نیمې بجې شوې. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډی زورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي په دسمبر کې به کراچۍ کې د یوې لویې غونډې په کولو سره یو ځل بیا پر حکومت فشار واچوي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو او بلوچو پر سیمو تیریدونکي مغربي لار له پامه ونه غورځوي. له نن څخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي چې د چارواکو په خبره خوښه لس لکه ماشومان ته چې عمر یې له 50 کلونو څخه کم وي واکسین ورکول کېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سینیټران وایي چې راتلونکي هفته به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو بحث وشي. دوی هیله مند دي چې تر دې بحث وروسته به د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون قانوني کولو لپاره یو هر اړخیز رپورټ برابر شي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پر 1225 بېځایه شوو کورنیو مرستې ویشل شوي دي. د هلمند ولایت له دفتر څخه خبر شوې کورنۍ خبر پاڼه کې راغلي چې هر کورنۍ ته 2,215 افغانۍ ورکول کېږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن پرون کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د ډېرو دوی یوه وجه د مشرتابو ستونزې دي. د هغه په خبره دا ستونزه په افغان پوځ کې کمه او په پولیسو کې ډېره ده. عراقي او کورد ځواکونو د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موسل ښار د نیولو په عملیاتو کې پرون پرمختګونه کړي دي. او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی د 40 کلونو په عمر مړ شو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بشیر غواخت دی غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوست. ترته اسلام آباد نزمنګه خبريال سراج ظهیر د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکی اوروي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې اداري د پاکستان په سیاسي ضرورت حل باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکي آج ورسپانو خپلې اداري کې لیکي په دې ملک کې سیاسي ګرمي ورسپورز سیوا کیږي او حکومت او تحریک انصاف ګوند د 2 نومبر لپاره خپل کړندلار جوړ کړي. عمران خان وایي چې په 2 نومبر باندې به ټول اسلام آباد بندوي او حکومت وایي چې څوک به هم دې عمل ته پرې نه دي او د عمران خان درنه به ناکامه وي. ادارې په وینا کې وکتل شینو پاکستان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. روزګار نشته، ګرانی ورسپورس سیوا کیږي او د دې ترڅنګ د امنیت وضع هم خنه ده او یو شمېر ترقیاتي منصوبې هم په ځای ولاړې دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې دا ټول سیاستوال د ملکی صورتحال پر وړاندې کې داسې ګامونه پورته کړي چې ملک ته ترقی ورسي او خپل هر فیصله په ملکی مفادو کې وکړي، ځکه چې دا ملک د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي نن په ټول نړۍ کې د پولیو یا د ګوزن د مخنیوي ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې خلکو ته د پولیو د رنس په حق له خبرداري ورکول دي. ادارې لیکي پولیو یو داسې خطرناک رنس دی که د دې په وخت علاج یا مخنیوي ونه کړی شو نو نه یوازې به ماشومان د ټول عمر لپاره معذور شي، بلکې مور او پلار به یې هم ورسره په غم کې گیر شي. نو باید چې د ولس په ذهنونو کې د دې متعلق کوم منفي سوچ دی چې هغه لرې کړي، ځکه چې ځینې خلک نه غواړي چې پاکستان له دې رنځ خلاص شي. د ادارې په وینا په پاکستان کې له سمودې راهسې د پولیو د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي، خو ځینې وخت پکې خندان را پیدا شي او تر دې چې د پولیو په ډلو باندې ډزې هم شوي او یو شمېر پولیو ورکران پکې وجل شوي او جوبل شوي دي. ادارې اخرې کې لیکي پکار دي چې پاکستانی ولس د پولیو ډلو سره مرسته وکړي او دا ملک د دې رنځ نه پاکړي، ځکه چې دا وخت د دوی مرستې ضروري دي چې نږدې ده پاکستان هم د دیرن زخلاشی. نو که په خلکو کې شعور را پیدا شو او خپل ماشومان ته پولیو ساس کی ورکړه نو هیله ده چې پاکستان به روان کال د دیرن نه پاک شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی لکی په کشمیر کې د پاکستان میشت وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو نه پس د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوس په فلمی انداز اوخته دی. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لکی د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر ولقې لاندې موصل خار خواوشا 15 کیلومتره علاقه عراقي ځواکونو په تازه حملو کې نیولې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې د هغه هندي فلم موضوع راغستی دا چې پکې یو پاکستانی اداکار هم کار کړی دی. خو د ننداري په سریه اوس لانجی پس له هغې هوارې شوې چې کله د هندي فلمي نړۍ یوې ډلې دا پریکړه وکړه چې په مستقبل کې به په هندي فلمونو کې پاکستانی ستورو ته کار نه ورکوي. د ایجنس په خبره په داسې حال کې چې د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې په دې نږدو کې ډېرې خرابې شوې. په هند کې یو سختدری ده کام پرسته ګوند د هدایتکار کرن جوهر دغه فلم چې اے دل ہے مشکل نومیږي نندارتون ته د وړاندې کېدو پر مهال یې په سینماګانو د بریدونو دړکې ورکړې. د ایجنس په خبره د روانې میاشتې په 28مه نیټه به دغه فلم چې پاکستانی اداکار فواد خان پکې برخه اخیستې د هندوانو د دیوالی میلې نه دوه ورځې مخکې نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هند کې د فلم او ټلویزیون د پروډوسرانو اتحادیه د یوې لوزنامې له لارې ژمنه کړې ده چې هغوی به په خپلو ډرامو او فلمونو کې پاکستانی اداکارانو ته ځای نه ورکوي. ایجنس زیاتوي چې 13 میاشت په کشمیر کې په یو پوځي پوستا د پاکستان میشته وسلوالو ډلو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې یو شمیر سرتیري وژل شوي وو اوس د دغو دواړو ایټمي وسلو لرونکو ګوندو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ میدان هندي فلمي نړۍ جوړه شوې ده. پاکستان په خپل هیواد کې تر هغې په ټولو هندي ډرامو ټیوي چینلونو او فلمونو ښودلو پابندي لګولې ده تر کومې چې دغه اړیکې خپل عادي حالت ته نوي راغلي او هندو کام پرسته ګوندونو دړکه ورکړې چې په هغو سینماګانو به بریدونه کوي چې داسې فلمونه پکې ښودل کیږي چې پاکستانی اداکارانو پکې کار کړی وي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس په خپل یو راپور کې د عراق په موصل ښار کې د عراقي ځواکونو دروان برید موضوع راغستې ده. ولیکي چې عراقي سرتیرو تر دا مهال 15 کیلومتره علاقه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه ترلاسه کړې ده. د کورد سیمه ییز حکومت چارواکي وایي چې دا جګړه به ډېر زر پای ته ونه رسي. خو د ده په خبره داسې نښانی څرګندېږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د دوی دغه مضبوط اخري سنګر کې بغاوت وشي. قائم مقام وزیر دفاع کریم سنجاري ایجنس ویلی دی چې د پان سیمه کې د سلورو نه تر اتو زرو پورې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې جنگیالي موجود دي او دوی د دغو جنگیالو نه ځکه هم د سختې جګړې تمه لري چونکې موصل ښار د یادې ډلې لپاره یو علامتي اهمیت هم لري.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. ستونزې او سرکار خبرونه درته درنګ شیبه کې وړاندې کوو. خداغې نه وړاندې سو ریپورټونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي ټاکل شوی چې چین د مرستې په توګه دوه ترانسپورټي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د چین له دغو پوځي مرستو هرکلی وکړ. په یعنې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په پوځي برخه کې د چین مرستې ګټورې بولي. وایي چې دا مرستې به ښه اثرات ولري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره د چین مرستې ګټورې بولي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ وویل چې ژمنه کړې چې دوه ترانسپورټي الوتکې به افغان حکومت ورکوي.
چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به دوه ترانسپورټي الوتکې مرسته کوي څو د دفاع وزارت پلاوي ورنه په سفرونو کې ګټه واخلي. دا مرستې ډېرې ګټورې دي. همدامهال د هیئتونو د سفر په برخه کې د بهرنیو هیوادونو تیارو ته ضرورت شته.
وزیري څرګندونه کړه چې دا دوه ترانسپورټي الوتکې به څو وخت افغان حکومت ته سپارل کیږي. له افغان حکومت سره د چین د پوځي مرستو لومړنۍ جوپه نږدې درې میاشتې وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې د سفر په میاشت کې چین ته د اجرایي رئیس د سفر پر مهال چینایي چارواکو چمتووالی ښودلی و چې د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې په برخه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي مرستې کوي. له دې مخکې د چین لوی درستیز له ولسمشر غني سره د لیدو پر مهال ویلي و چې هیواد یې چمتو دی چې تر درې اتیا میلیونو ډالرو پورې له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. د افغان پوځیانو روزنه له افغانستان سره د چین یوه بله ژمنه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په پوځي برخه کې د چین مرستې ګټورې او نتیجې یې مؤثرې بولي. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وویل د چین مرستې افغان پوځیانو ته روحیه ورکولی سي.
چیرته مونږ ته ترانسپورتي الوتکې راکوي یا نورې داسې جنګي الوتکې راکوي یا نور تماربوي تخنیک راکوي یا سلا وسایل راکوي یا په دې ښوونې او روزنې په بخش کې کومکونه کوي دا ډېر په ارزش دی.
اخوا سیاسي کارپوه عمر سمد وویل چین په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ګټې لري او په دې ویره کې ده چې ایغور یا د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال د افغانستان له لارې چین ته ګواښ پیښ نه کړي. د چین شینجیان ایالت چې اوسیدونکي ایغور مسلمانان دي له افغانستان سره ګډه پوله لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه هیواد د چین او نورو هیوادونو پوځي تجهیزاتو ته له ترورستانو سره د مبارزې لپاره اړتیا لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتابتون ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې په لور خبرونه هم د نن ورځې په اوږدو کې تاسو ته اورو. خو دا وخت یوه بله هفتهواره خبرونه ستونزې او سرکار لرو چې تاسو سره موږ منه کړې وه درته به د دې ګړۍ په آخري برخه کې اورو. مجید بابر دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان په اسمبلی کې د تعلیم او روغتیا په اړه د عمومي احتساب یا پبلک اکاونټس کمیټه مشر مجید خان اچکزی ویلي دي چې په تیرو 12 کلونو کې په دواړو یادو شوو محکمو کې نه یوازې په لویه کچه درغلی شوی دي بلکې په عملي توګه د ولس لپاره هیڅ ګټوري نه دي. دا چې دغه محکمې ولې په دومره لویه کچه د درغلی سره مخ دي او حکومت ولې د دغو بې قاعدګو مخه نه نیسي هم دا زموږ د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
هر سکیو د دوایان دکان دی چې میډیکل سٹور ته وای دا که څه معلومه نه ده چې په دا میډیکل سٹور کې چې دا کم سړی ناست دی دا سر واقعي دا سرټیفیکیټ لري چې دا میډیکل سٹور وچلی د تعلیم بدر شل زره بالای او صبح بدر پنځو زره بالای چې تنخواه وي اخی او وجود یې ستن. او بل خبره دا ده چې په تیر څلور کال کې دو څلور زره کس لګیدي
اول پڑھاو کی کوچن جنرل تو ان کو اس لبے دے تنخواہ بن گئی تھی کیا چھ تو خلاصے اب لغباد دیا راجی تے موجود سی دے راجی جائے وشی
د بلوچستان د پبلک اکاونټس کمیټه په سرګندونو زموږ همکار ایوب ترین دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په بلوچستان سمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټه چیرمن مجید خان اچکزی ویلي دي چې په تیرو 12 کلو کې یوازې د تعلیم او روغتیا په ادارو کې د 400 ارب روپیو څخه زیاتې پیسې ورکې شوي دي. نوموړي دا خبره د سیاحت او تعلیم په اړه د رابلل شوي غونډې وروسته و مشال ریډیو ته کړې ده. په غونډه کې د تعلیم او روغتیا چارواکو ګډون درلود. شاغلی مجید خان زیاته کړه چې په کلیوالو سیمو کې په ناقانونه توګه درملتونونه خلاص شوي دي او هلته د خلکو د سیاحت سره لوبې روانې دي.
هر کوڅه کې یو د دوایانو دکان دی چې میډیکل سٹور ته وای دا که څه معلومه نه ده چې په دا میډیکل سٹور کې چې دا کم سړی ناست دی دا سر واقعي دا سرټیفیکیټ لري چې دا میډیکل سٹور وچلی دا نه ده معلومه. او دا کومې دوایان چې دی ورکوي چې دا دوایانې ګسر ایکسپایری دي که نه دي. په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سٹور ته به د ډاکټر یو پرچی ورځي دغه په رڼا کې به دوایي ورکوي. اوس خو په میډیکل سٹورو کې عام خلک بلډ پریشر هم ګوري سټیتسکوپ هم استعمالوي او د خپل د مرضی دوایانې ورکوي. یعنی اوس خطرناک پوزیشن دا دی. سټیرایډ ګولۍ هغه ده چې د انسان پر بدن باندې نو ټول دوایانې اثر پرېږدي نو دوی سټیرایډ ورکوي. زمر په عام کل کې وا سټیرایډ د سر د درد لپاره ورکی.
د نوموړ په وینا چې د سند حکومت و بلوچستان ته د کروڑونو روپۍ دوایانې ورکړي دي خو هغه استعمال شوي نه دي او وخت یې تیر شوی دی، خو اوس هغه دوایانې په میډیکل سټورو کې خرڅېږي. مجید خان دا هم وویل چې دا حال د تعلیم دی، ځکه چې د تعلیم په محکمه کې 40,000 استادان تنخواوې اخلي خو کار ته نه راځي.
هغو ویل چې موږ داسې نظام جوړ کړی دی چې د ضلع پر سطح باندې چې کم د تعلیم د محکمې مشر دی هغه به موږ ته رپورټ راکوي او موږ به د هغه تحقیقات په محکمه کوو. نوښکاره خبره ده چې کم د ضلع افسر په ضلع کې ناست دی هغه په دې کې شامل دی، بیا د ده محکمه په دې کې شامل ده. او دا زما تعداد دی، د تعلیم به در 40,000 بالایي او صوبه به در 50,000 بالایي چې تنخواوې اخلي او وجود یې ستن. او بله خبره دا ده چې په تیر څلور کاله کې 2,000 کسه لګېدلي دي. غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څو لګېدلي دي، بیا که لګېدلي دي هغه چیرې لګېدلي دي، هغه پر منټ لګېدلي دي، په کم کم محکمو کې لګېدلي دي، دا ګرده غوښتنې دي.
مجید خان اڅکزي زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د تعلیم د سمول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او غواړي چې هر ماشوم په سکول کې داخل کړي. د نوموړي په وینا چې د حکومت به دا هڅه هم وي چې د ټولو ماسټرانو ډیګریانې وګوري. د یادونې وړ ده چې د تعلیم محکمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ورسره ده.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د پبلک اکاونټس کمیټۍ د مشر مجید خان اڅکزي لخوا د تعلیم په اړه دا څرګندونې مو د یادې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره شریکې کړې او ترې مو وپوښتل چې دوی په تیرو څلورو کلونو کې د دغو درغلو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. ښاغلی زیارتوال وایي
د ایجوکیشن په حواله چې کوم مجلس کوي نو په دې کې ته خبر یې او په دې حواله زه دا مجلس کوم چې دا تیر لس کاله 15 کاله دا ډیپارټمنټ ډېر ډیفکټیو چلېدلی دی او په دې کې د اسکول او د بچانو ضرورتونه مخته نه وي شول شوي. البته الکشنی کمپین د هغه دپاره داسې خلک چې د هغه له چا سره ملګري او کومکانو چې نوم او قبیله او د سماجي حیثیت هر څه اخیستلی نه دي په کار یقیني په رایه هلته اسکولان یا جوړ شوي یا خلاص شوي چې وروسته بیا د اسکولانو رنګ یې نه و او په خپله د میمان خانو رنګ اخیستی و. نو په دغه ترتیب باندې د دې له وجې څخه د ایجوکیشن په محکمه کې ډېره لویه خرابي او بربادي راغلې وه. دا نوی ګورنمنټ چې جوړ شوی مخلوط صوبایي حکومت دی پر سرادتي باندې پر اول نمبر باندې له امن او امان دا تعلیم او د صحت محکمه واخیستله او په دې کې موږ ډېر کار وکړ، موږ ډېر کار شروع کړ. په هغه کال کې د دې ټولو کارو د دې خرابۍ د ایستلو دپاره تیر کال موږ 15,000 جوه بچان ځوانان ځینو هلکان پر NTS میرک باندې برسی کړ او دغه رنګه موږ د سپارش کلچر په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې مکمل لمن.
زیارتوال صاحب زما موضوع او زما پوښتنه دا ده چې تیر څلور کاله تاسو په دغه صوبه کې حکومت وکړو، دوی د 14,000 کالو د درغلو خبره کوي، د دغو درغلو د دې ترڅنګ د دغو 50,000 چې ګوست ملازمین دي تنخواګانې د صوبې نه اخلي، د دې د نیولو د دوی د پاره د دې په اړه د پلټنو تاسو په دې څلورو کالو کې په خپل محکمه کې داسې څه کړي دي؟ کم خلک مو گرفتار کړي دي، کم خلک مو وستې دي، د دغو پیسو د دوی نه داغستو کوم تاسو پروژه برابره کړي ده؟
دا کې چې کوم مجلس دی هغه کې چې موږ یمایت سیوار وکړي هغه کې د دې سکولانو تعداد ډېر کم وشول شو او هم دغه رنګه دا ساده او تعداد کم وشول شو. دا دویم واره چې دا خبره تحقیق ته ولاړه چې دا په کومو ضلعو کې دا استادان نشته، د دې رپورټ موږ وغوښتلی. دا رپورټ تر اوسه پورې نه کلیر کېږي. د نه کلیر کېدلو وجوهات یې دا دي چې اسکول په یوه معنا په سرکاري ریکارډ کې مستعفی شوی دی او پر هغه باندې تنخواوې روانې شوي دي. دا اسکول خو یا له سره جسر بلډنګ نه لري، ځای نه لري، دا په پرایویټ ځایو کې دي. دا چې دا سلطنت ورته وایي په دغه ترتیب باندې دي یو خو دا د دې وجه دی. دویمه وجه د دې دا ده چې بیا چیرې دا اسکولان منظور شوي لکه ما چې مخکې تاسو ویل هغه د میمان خانو په توګه استعمالېږي، بیا یې د اسکول شکل واقعیت نه دی اخیستی. اوس موږ د دې میاشتې تر اخره پورې به د ټول جام تر مخ موږ دا ثابتوو، دا به ږدو چې اوس نو زموږ صحیح اسکولان کوم ځینې دي او موږ واسطه خلاص کړی دی او په هغه کې د ټولو ضلعو څخه هره ورځ انپوټ راځي. که تاسو کتلی تاسو هم کتلی شئ
سیکنډری ایجوکیشن په نامه باندې نو په هغه کې دا ټول ترتیب او شیان اوس واضح کېږي، ښکاره کېږي، راځي. موږ ته یو راغلی دی چې 15,000 کسان په دې کې ګوښ دي، ټیچنګ سټاف کې. اوس نو 15,000 کسان ګوښ دي چې موږ په هغه زه راغلی یم دا 15 میاشتې کې موږ په هغه پسې حساب شروع کړی دی چې دا 15,000 ګوښ کسان نو چیرې دي. تر اوسه پورې له یوې زینې څخه چې دا ګوستارنګه خو نو دا ګوستارنګو دا ګوستارنګو دا ګوستارنګو نو دارنګه شیان شته.
نو اوس زیارتوال صاحب، اوس زیارتوال صاحب چې دغه لکه د دې د پبلک اکاونټ کمیټې لخوا او د مجید خان سکزای لخوا چې کمی سرګندونې شوې دي، معلومیږي دا چې دوی ته دغه درغلې معلومه دي، شمیرم ورسره شته، خلکم ورته معلومه دي. اوس د تعلیم محکمه چې ستاسو زیری انتظام دا او ستاسو وزیر یې، تاسو کم داسې پلان لري عدالتونو ته به راکاږئ، دوی نه به تنخواګانې واپس الئ که نه؟ تاسو وزیر سات صرف د پلټنو لپاره تاسو سره خو یو کال دی، یو نیم کال در سره پاتې دی. تاسو کم داسې بیړنۍ اقدام کړی دی چې د خپل صوبې دا غلا شوی رقم دا واپس خپل لوس ته ورکړي؟
دغه داسې مجلس دی چې دا کوم کسان چې په دې ترتیب باندې دي او موږ دا ثابته کړو، بیا نو د رولز مطابق، د قاعدې مطابق، د قانون مطابق به موږ پر دې باندې ځو. هغه کې تنخواه اخیستنګ، گرفتاري او چې دا بوګس کار چا کړی دی، د چا په دفتر شوی دی یا څوک لګېدلی یا دغ شوي دي، هغه ټولو کسانو سره به د قانون او د ملک د آئین او د رول او قاعدې مطابق له هغه سره چلند کېږي. هېڅ سړی به هم له دې څخه مبرا نه شي پاتې کېدلی.
د خپلې صوبې ولس ته یا په دغه صوبه کې خپلو اتحادیانو ته تاسو کومه نیټه ورکوئ چې تر دې نیټې پورې به مونږ دا کار کوو او زمونږ دا ایجنډا ده، د دې ایجنډې مونږ به دا خلک ګرفتارو چې څنګه به ماته وویل مونږ به دینه خاګر دا تاسو پبلک کړی دا او څومره میاد نیټم ورته خې
دا مجلس دا چې موږ دا شی راو باسو، دا خبره دا 15,000 دي، دا 10,000 دي، دا 8,000 دي، دا په دې منځ کې دا مجلس ګردش کوي، لیکن صحیح تحقیق او تصدیق اوس پورې نه دي شوی. نو دا ای ام ای ایس چې کومه ډیټا دا ډیټا موږ په ستمبر کې بیرته لسره شروع کړل، اوس موږ اکتوبر تر اخره پورې موږ دا ډیټا مکمل کوو. دغه ډیټا پر بنیاد باندې دا د شمال پر بنیاد باندې به موږ دې ځای ته ځو چې دا خبر موږ اوس څنګه حل فصل کوو، د دې قانوني، آئینی او دارنګه د روز او قاعدې مطابق لار څه ده او له دوی سره به څنګه چلند کېږي. نو دا خبره زه تاته په دره سره وایم چې خامخا به د داسو خلکو خلاف موږ خپل اکشن اخلو او هغه دغه چې قانوني او آئینی څه لارې وي دا به ټول خپلوو.
اوس تاسو چې کوم دا د ګامونو خبره کوئ ادارتوال صاحب، د دې ګامونو لپاره آیا تاسو په خپل وزارت کې کومه کمیټي جوړه کړې ده چې تم دا دنده حواله کړې ده؟ تاسو خو مصروف وزیر یې. جی
ما تاسو خبره وکړه چې دا ای ام ای ایس چې کومه ډیټا اوس موږ ته راځي، د دې ډیټا په وړاندې به موږ دا کار کوو. دا ډیټا موږ ته څنګه راغله دا اوس نه بیا تر دې باندې به دښکېږو چې د دې دغه څنګه دی هغه ته به شي. دا ډیټا د زموږ صوبه دا په داسې دغه کې در سره چې په ځینو علاقو څخه له ځینو ضلعو څخه چې هلته د لاین ادس صورتحال هم خراب دی، دا صحیح صورتحال نه راځي په دې معنا یا نه جمع کېږي. خو اوس موږ اخري نیته دا ورکړې ده چې له موږ سره د چا کاغذونه شته، موږ په اول سر کې دغه کاغذونه اکاونټنټ جنرل ته ورسو چې دا نمو سره تصدیق دا نور نه دي تصدیق. د نورو تنخواه به په اول قدم کې به موږ دا تنخواه بندوو، په دویم قدم کې که د خبرې خاوند پیدا شوې چې دا زیمه او دا فلاني ځای کې یمه چې زه تنخواه بنده شوه دی موږ ته راغلی، نو موږ به بیا پر دغه بنیاد باندې د دې تصدیق کوو چې ته نو چیرې وې، ته نو څنګه وې، ته نو دغه د سرکار په لیست کې ولې نه وې. بیا به مو د هغې خلاف که څوک راغلی که څنګه نه راغلی د تنخواه به بند شي. نو په دویم پړاو کې به په دوه میاشتې درې میاشتې به تا یو قانوني دغه یو چاره جوړوي، د هغه به ټایم ورکوي، له هغه بعد به ته راولاړېږي چې دغه به کوي.
زیارتوال صاحب، د تعلیم په محکمه کې په ټولو صوبو کې په ټول پاکستان کې یو روایت دی، هر کال د معاینې په نامه باندې د ایجوکیشن یا د تعلیم یو افسران ځي، سکولونه ګوري، هلته کې ماشومان ګوري، تپوس ته کوي. نو په دې 13 کالو کې تاسو ته به رپورټونه هم راغلي، تاسو ته به په محکمه کې دار څه پراتم وي. دا خو ډېر اسان کار دی چې تاسو سکول په نخښه کوي او هغه سکول پورې ولته ماشومانو ته پوسو کې فلان کې استاد راځي او دا به زما په خیال دومره وخت وانه لیدا سمره وخت چې تاسو ما ته راک
بخښنه غواړم دا کار موږ روان کړی دی ما تاسو د واتس اپ غوویلې چې دا واتس اپ کته ګوري یا بل څو ګوري پر هغه باندې بیلی پر بنیاد باندې باقاعده ټول ځي اس میں دال عام کڑے دے چموس کلسٹر سسٹم چموس کم جوڑ کڑے دے کلسٹر ہیڈ مدر سرچ کو سراؤنڈنگ کی کم اسکول آنڈ کا پرائمری کی کمیڈل دی کیا کلسٹر دا ذمہ واری نے چموس ادا شاہ رائے کی پدی کی جیسے دیر رائے میں سند دیر رائے پدی کی کمی او دا تبیز میں سرکشن پوری بلکل سمدر سات رسو گی دا لس نور سوئے جی پاتے دی پدی کی دا دک شاید سر تا رسو او چکم شاید مور سر دے پاوال پڑاو کی دا خدا دیستا چنس سر سر دغه پاور پړاو کې اکوټن جنرل ته ورکو چې دغه د تنخواه بند شي بیا چې څو خلاصې هغه بل هغه بعد بیا راځي چې دوی موجود شي دوی راځي ځای وشي واده وشي دا د ترتیب وشي هغه په یو معنا تر یو ځای پورې معلوم شوي هم دي نو موږ دغه روان یو دا موږ هیڅ پرېږدو نه
آیا تاسو د مجید خان څخزی صاحب دغه سرګندونو سره متفق یې او تاسو خپل به حیثیت د تعلیم د وزیر منئ چې تاسو په محکمه کې دا درغلی شوی دی
درغلی ته ځای پوری خو موږ اتفاق لرو لیکن دا خبره چې دوم تعداد یې دی د تعداد په والا باندې اوس پوری هغه اگزیکټ یا صحیح تعداد من څنګه راغلی هغه به راوړل کېږي چې راځي د دې وخت کې
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
بے وطن جوڑ دی لکی مروت او میران شاہ امن لے دلواری پختون جارت او بٹ خیلا کی اسے دلواری بس پا اختر دی آئی خان